په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون باشا سلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او ونیس پروګرام مشالونه دروو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وايي د روانو بارانونو له وجې تر اوسه اتیا کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. افغان چارواکي وايي د بدخشان، یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کیوبا هوانا ښار ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ډی ایم ای وای په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر اوسه اتیا کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. د یاد ادارې د یو ریپورت له مخې چې تیر شپه خپور شوی په قبایلي سیمو کې 29، بلوچستان کې 19، کشمیر کې 12، خیبر پختونخوا او پنجاب کې لس کسان د بارانونو له وجې وژل شوي دي. راپور زیاتوي چې دغو بارانونو په ټول پاکستان کې 255 کورونو ته هم زیان رسولی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جنرال مشتاق شاه د موسم په اړه وایي
که موږ ټول صبح والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس دا شو چې ختم شو او دا د درې ورځې بعد څلور ورځې بعد ښه مزیدار ورځ ښه وي. نور به خو دې غریبې لګې دي هغه والی نو هغې کې نن هم چانس شته چې لږ ځینو کې واره او لږ ځینو کې باران هم وشي.
بلخوا ریپورټونه وایي 13 ورځ په چترال کې برفانی تودې اته کسان لاندې کړي چې تر اوسه ترې د دوو کسانو مړی موندل شوی او د نورو د راوستلو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي. چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه د پارلماني کمیټې غونډه به نن د ګل پورس په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی وایي چې د غونډې مشري به د کمیټې مشر مشاهد حسین سید کوي او په غونډه کې به د این ایچ او د نورو متعلقه څانګو چارواکي د چین پاکستان اقتصادي لارې د بیلابیلو پروژو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکوي. خبري ایجنس ته هم وایي چې کمیټې به په وړاندې غونډه کې د شوو فیصلو د عملي کولو جاج هم اخلي. د پارلمان ګډه غونډه به نن مازیګر 15 بجې په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به اوو بلونه د منظورې لپاره وړاندې کولای شي. د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې په دغه بلونو کې د ګیس تغلا د مخنیوي اصولې بل، کامی ایرلاین کارپوریشن بل او د زیاتې د پیښو د مخنیوي ترمیمي بل په شمول سلور نور بلونه هم وړاندې کولای شي. د بدخشان، د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څانګې ته وکړه او وی ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سکوت وکړي.
ان شاء الله کې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زميني هم اصله هم کوماندو قوا دې کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم فینا له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان رسیال والی زیاته کړه چې د جمی په دوه دریو میاشتو کې امنیتی ځواکونو وکول شول چې د دې ولایت درې نوري ولسوالۍ له طالبانو پاک کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار هوانه ته رسیدلې دي. په کیوبا کې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو د انقلاب وروسته کیوبا سره د امریکا د خراب شوو اړیکو ښکولو بهیر ته د ودی ورکولو په مقصد په تیرو اته اتیاو کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته د لومړی سفر دی. هوانه ته په رسیدو سره اوباما په خپل ټویټر پاڼه پیغام خپور کړ چې اې کیوبا سحال دی. د خاغلی اوباما دا سفر 15 میاشتې پس له هغې تر سره کیږي چې د کیوبا په اړه د امریکا 50 کلنه تګلارې کې بدلون راغی او د دوه هیوادونو تعلقات ښه کېدل پیل شول. د هوانا په هوایي ډګر د کیوبا د خارجه چارو وزیر د خاغلی اوباما هرکلی وکړ. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نیتن نت اوټن په پرونیو پارلماني ټاکنو کې 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوه نورو ګوندونو چې د نظربایوف متحدان ګڼل کېږي 9% رایې ګټلې دي، چې د دغې معنی دا هم ده دغه درې واړه ګوندونه به د پخوا غوندې په پارلمان کې خپل استازي ولري. دغه انتخابات د قزاقستان د قومي اسمبلۍ یا مجلس ته 120 سیټونو لپاره وشول. په دغو کې د ووټونو اچولو شرح څه باندې 9.5% وه. په قزاقستان کې له 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته یې خپلواکي اخیستې، غربي هیوادونو او نړیوالو څارونکو هیڅکله هم شوي انتخابات شفاف او آزاد نه دي ګرځولي. د یورپی یونین او ترکی ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عمل کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې کشتۍ له ترکی یونان ته ورسېدې. دغه لانجمنه موافقه چې د تیر خالي له نیمې شپې راهیسې عمل کېدل پیل شوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان جزیرو ته ځانونه رسوي بیرته ترکی ته استول کېږي. د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران بعد یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي، چې له دوی سره به د فرانس او جرمني شاوخوا 600 پولیسو د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. او بل خبردار چې د روس په جنوب کې پلټون کې وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکو الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شو غږونو حالت تسلی بخش ښودل شوی دی. دغه الوتکه د روس په جنوبي ښار روستوپ اونډان کې پریوتې وه. د روس د ریاستي سیول اویشن ادارې د کمیټې مشر سرګی زایکو تیره ورځ وویل چې د الوتکې د غږونو ثبتولو آلې تر هغې پورې کار کوو چې پر ځمکه ولګېده. د تیر خالي په ورځ په دغه پیښه کې سپاره ټول 2 کسان وژل شول. او اوس هم د موسم حال او کرنسیو بیې د احمد الله نورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110 روپۍ 40 پیسې او 110 روپۍ 90 پیسې، یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نه پورز به په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 400 زیات نه زیات 9 په بنو کې به کم نه کم 1500 زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي په ټول هیواد کې هرسته بارانونو لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هوا پیژندنې محکمې او چارواکي به هیله مند دي چې له نن څخه به د بارانونو لړۍ تم شي.
باران تقریبا تاسو یې ختم شو چې کوم غریبه لګی دي اته کې نن هم چانس شته چې دواره او باران هم وشي.
تاکل شوی چې هم نن د ګل پر ورځ د پاکستان پارلمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې وشي چې د یو شمیر قوانینو مسودې به ورته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. د بنو خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د څخلو صفا او به نه لري او دا چې چارواکو د دوی دغه ستونزه له پامه غورځولې.
ولینا اوس مزه د میونسپل کمیټي د کړې او احتساب دا وکړو چې کوم یې به مستر سیز دا بدبودار او جرم کشای بدی.
په مومند جنسای کې بیا د تمانزو سیمې خلک د دوی لپاره جوړ شوی د صحت په مرکزونو کې د اسانتیاو د نشټوالي له امله سره ټکوي.
ډاکټر سره په مرش کې رانه شي ګولې او ته ملاونه شي د زنانو او په تکلیف ته د غلارې د ګډو وړې دي.
مشالونه 19 پروګرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا په اکثرو سیمو او همدارس د پاکستان په یو شمېر نورو برخو کې لته ورو ورو راهیسې د بارانونو او واور ورېدو لړۍ روانه ده. اسلام علي یو د پام وړ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاوختي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي تر دې دمه د بارانونو لامل لکتر لګه اتیا کسان مړه او تر سلو زیات نور ټپی شوی دي او همدارس غنو ودانیو ته هم زیان رسیدل دي. په دغه تفصیل په خبره زمنګ خبريال مونږ ته راکوي.
د خیبر پختونخوا د پورتنوي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پرلهپسې بارانو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نیټې راهیسې په ملک کې د بارانو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغې ادارې د یکشمې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې والا هم تم شوې نه ده چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مرید تفریح خرکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لکه نور بې کوره کړي وو.
له پیښور زموږ خبریالو د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هوا پیژندنې محکمې او چارواکي مشتاق شاه وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې بارانونو او سیلاونو زور په کمیدو دی. د خبره د صوبې په شمالي غرنیو سیمو کې لا هم د واورې ورېدو امکان شته. له مشتاق شاه سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړی ده.
موږ ټول صوبوال یو نو نور دین کې خو باران تقریبا بس دا شوې چې ختم شو او دا د درې ورځې بعد څلور ورځې باندې ښه مزیدار ورځ خوي نور به خو بیا موږ خصوصا چترال او افر کالام او کوهستان والی نو هغه کې یا منسیری ډیویژن هغه بره چې کوم علاقې دي کاغان ناران یا دا نور منسیری نارت چې کوم کوټله دي غریب علاقې دي هغه والی نو هغه کې نن هم چانس شته چې لږ ځینو کې واره او لږ ځینو کې باران هم وشي سبا نه به بیا هلته کې یا
باران د وجې نه کم په خیبر پختونخوا کې چې مختلف سندونه دي پاغي کې د اوبو د سطح څه صورت حال دي؟
د دریابونو سطح لږ اوچته شي او اسپیشلی د کابل ریور او سوات ریور خو هغه بنن نه خپل ځای ته واپس لن شروع شي.
په چترال کې 13 ورځ د واورو یو ګډ چکم او هغه هم را پریوته او نو په چترال دغه سیمو کې د واورې یا د بارانونو څه صورت حال دي؟
دغه به دا سلسله ختم شي بیا جمعې پورې بیا چترال کې او د سره کلام سوات او کوهستان باندې علاقې چې دي یا هزاره ډیویژن کې باندې علاقې دي هل طبیعت دوباره واورا کې دي شي او دومره ډیر مقدار کې واورې مارچ اخر کې دي 25 تاریخ نه پس بیا یو باران ایکسپیکټډ دی. هغه سره به موسم لکھی او اپریل کې هم دا سه چانس ښکاری فلحال چې یو یا دو باران خبر پختون پاتې برانا کو کې شي نو موسم باندې سره خوي.
په قبایلی سیمو کې څه صورتحال دی؟ آیا الته هم د باران امکان شته؟
د موسمیت محکمې له یو چارواکي مشتاق شاه سره مو زموږ د خبريال احمد الله مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو ټاکل شوی د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن د ګل په مازیګر 5 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې وشي چې ورته به د یو شمېر قوانینو مسودې د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. په دغه تفصیل بیا هم د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې صدر ممنون حسین نن مازیګر 5 بجې د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه رابللې ده چې پکې به و مختلف قانوني بیلونه د منځوري لپاره وړاندې کولې شي. سرکاري ټي وي وای چې د ګډه غونډې تبا په و بیلونو کې 2 له حکومت او 5 د اپوزیشن ګوندونو لخوا پېښ کیږي. د منځوري لپاره وړاندې کیدونکې دی و بیلونو کې قومي ایرلاین پی آی ای لمیټډ کمپنی جوړولو بیل نه علاوه د غیرت په نوم وجنې پرځت ترمیمي بیل، د جنسي تیری پرځت ترمیمي ترمیمی بل، د ګیس د غلا د مخنیوي او وسولۍ بل، د نچکاری کمیشن دویم ترمیمی بل، سیول سرونټس او امیګریشن ترمیمی بلونه شامل دي. د ذکر دا چې په ایجنډا کې شامل ځنی بلونه قامی اسمبلی نو منظور کړي نو ځنې سینټ مسترد کړي وو، خو د قانون تر مخه دا بلونه به اوس د سینټ او قامی اسمبلی په ګډه غونډه کې منظورولی شي. یاد دې وي چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکاری د فیصلې پر ضد د جنوري میاشت دنه په احتجاج لاس پورې کړی وو، او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د تیر میاشتې د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه د څه وخت لپاره ودرولي وو. دا دې هم یادوي چې د تیرې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او ځنې جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میدانې سپا شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اول زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
اردوونکو د بنو خار اوسیدونکو وایي د څخلو لپاره پاکي او صفا اوبه ډیره په ګرانه پیدا کوي. دوی د ټیوبلونه ټیوبلونو لخراب حالت او د بجلی د نشتوالي لامل سره ټکوي. وایي چې ورځنی ژوند یې له کړاوونو ډک دی. د بنو میونسپل کارپوریشن چارواکي بیا د خار د اوسیدونکو لپاره د څخلو د صفا اوبه د نشتوالي ستونزې په اړه بے خبري ښیي. د عمر دراز وزیر رپورټ پرې اورو.
د بنو خار اوسیدونکي وایي خار کې لکونو خلک د ټیوبلونو نه د سکلو او نورو ضرورتونو لپاره اوبه پوره کوي چې بند پراته دي او د سخت مشکل سره یې مخ کړي. عثمان خان وایي بنو ټاور کمیټي لکونو فنډ ځاخلي او دوی باقاعده د اوبو بیلونه هم ورکوي، خو بیا هم یو ساس کې او بنه موندوي.
نن په باندې شه په یو ټوبل باندې وته وته اپریټرون دي، حالانکه دې ډیوټي نه کوي. تو ویلی نه غوسو دې دې میوس پر کمیټي دا کړي او احتساب دا کو کا صبای حکومت دې نو تو سهلی نو د عوام دې پر ډیر بهتر خبره ده. چکیم یې به مستر سیز دا بدبودار او جرشم کشای بدی.
عمر علی وای یو بل کور دروازه ټکاوي چې د سکلو او به پیدا کړي، خو هر یو کس او بل لپاره پریشان دی.
بنشته یو بل غلې چې کوم دخل به بل ګورین چې کوم په ګورین نقشه نشته چې خو په لوټه شش راوي به بل کس خو مخال کې تکلیف سره مخ مخته او مې ربني دا ورشي مثال دغه سره رښتا مرشي دا اخر نو سیستم بحال شي.
د بنو خار یو ټیوبل اپریټر جان زیب خان وای د دوی کار د ټیوبلونو چلاول دی، خو افسران یې د ټیوبلونو خرابوالي ته هیڅ توجه نه کړي او خاریان د دوی په سر ناستوي.
مکمل جی دای صوب د چاوال دی بلو بوسی وستړې چار کای زکا ودا شای خرف شو دا و دې تمیر در خسینه ور کای امیر احمد زیر یاو تو خستلا ټیک دور ته چې دی وې چې اس ور شا و اسر سی جو سه بوتوې اکشن سه بوتوې لیا ټی مو سه بوتوې مو چار جی داغه دو چې ستې مو ته چار وشي بجلی مې جی ټیک شي به زه پاستا مشیل لگاوم دا وای مشکلات پاستا حل کړي. ایسا موجود یم ایش په او تر
ذمہواری په بل اړولو هڅه کوله او دغه مسلې نه ځانونه نه خبره ګڼل. هر افسر په خبرو کې دا هم وویل دوی ته په دې اړه شکایت نه دی رسیدلی او اوس به د مشکل هوارولو بندوبست وکړي، خو خاریان وای روزانه دوی بنو ټاون کمیټی ته شکایتونه وړي چې ورته په خار کې د سکلو صفا او بنه ملاویږي. پایپونه په ګاندانالو کې تیرې دو په وجه ورته ګاندا او برازي، لہذا دولتي اعلی چارواکو نه د دغه مشکل هوارولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پردونکو د ممندو د تمانزو سیمه سیدونکو د دوی لپاره په جوړ شوو دوا کمیونټي هلت سنټرونو کې د سنتیاو د نشټوالي لامل شکایت کوي. دوی وايي د صحت دغه مرکزونو ته ډاکټران ډیوټه ته نه ورځي، خزینه ډاکټر پکې لسره شته دی نه، او دا چې د ناروغانو لپاره دوایان هم ورته یعنی دغه مرکز ته نه ورلیږل کیږي. په ممندو کې د صحت محکمې چارواکي منی چې په سیمه کې د 150 ډاکټرانو کمی دی. شانواز ترکزی رپورٹ راکوی.
د محمد ایجنسی په تمانزو سیمه کې د دوه وړو روغتونونو شتون باوجود ولسوای د هغوی د مریض خېګړ پکې نه کیږي، ډاکټران ناراضي، روغتونونو کې دوايان نه وي، او بلدا چې دغه سیمه پسمانده ده، ولسی مزدور کار دي، نو نشي کولای چې ګنی پیښور یا کومبل ځای ته د علاجونو لپاره لاړ شي.
ما یې سوال نه دي، ډاکټر سره په مرش کې رانه شي، ګولې او ته ملاونه شي، دوی اوس بوتل ته ملاونه شي، زنانه اوره په تکلیف ته نه دي، زنانه ته مریض شي، د حالات د غلارې دي، ګډې وړې دي.
کابل خان هم دغه سیمه اوسېدون کې دا هغوی چې روغتونونو کې ورته کوم سہولت نشته، نو مجبور دي چې د اتای یا غیر مستند ډاکټرانو نه علاج وکړي.
نور دغه ډاکټرانو چې کومه یې خاري او دریبه لیکي وایي چې یو کو دوی چې کومه یې هغه څو کې د سترګو نه وي اکثر دان به کیږي چې دا وایي چې تر دې چې په شپارښتم څو کې وایي هغه له ورته چې څنګه نه نو خو دې له هم دې خدي باندې هغه غریب تل ته پر څوک نه ګوري او نو څوک دغه کوي چې کومه دې مشکل ده چې نه په دې باندې راورسته دي.
اختیار خان تمنځ وای چې په دغه سیمه کې که د صحت کومه سرګرمي په تیزی سره کول شي، نو هغه د پولیو ده. نور د صحت د محکمې لخوا د هغه سیمه ته هیڅ پام نه دی شوی.
په تمنځو کې دوه سیسي دي، خو حکومت د هغه ځای نه لري کوم چې په نور حکومت کې به شي یم سیسي نه سي. خو ډاکټر خو د سره شته نه په یو سیسي کې، البته میډیکل ټیکنیشن په کې دي، هغه ما د خپل مرضي ډیوټي کوي، د سیسي د ګنچار روزانه د ستاندې راځي او د کاپرو پیږي کوي.
ولبل خود صحت محکمه محمد ایجنسی وای چې لرو پرتو سیمو ته د حکومت لخوا لوی ډاکټر نه دی مقرر شوی، او په محمد ایجنسی کې د ډیر شونه د زیاتو ډاکټرانو کمی هم دی. دوی وای چې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره هغوی فاټا سیکرټریټ ته ویلي هم دي، خو لا هم نه ده معلومه چې ګنې دغه کمی به کله پوره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی اوسیدونکو کی شکایت کوي چې په سرکاري روغتونونو کې اسانتیاوي نه لري، او په خبرې چې په سیمه کې وبایي ناروغي هم خپرې شوې دي. دوی زیاتوي د درملنې هغه اسانتیاوي چې د پیښور په سرکاري روغتونونو کې خلکو ته ترلاسه دي، دوی ته هم باید ورکل شي. له سیمې د فرهاد شینواری رپورټ. اور
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په سیمه کې د سرکاري روغتونونو حالت ښه نه دی، او دلته وبایي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې یو تن شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم ډېرې نیمګړتیاوې دي، او باید خلکو لپاره د پیښور د روغتونونو په څیر سهولتونه ورکړی شي.
هیډکوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی، نه پکې ایکسرې مشین صحیح دی، هغه خراب دی. په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي، لکه څرنګه سہولت چې په پیښور هسپتالو کې په کور دی چې مونږ بایلو تم داسې سہولت ملو شي، ځکه چې مونږ ټیسټونه چې دي پراوی ټیسټونه کو. په کور دی چې سرکوري خېلی بوټرې مونږ ته ولګیږي، په کور دی چې ډاکټران رول شي رولا، ځکه چې په پیښور کې یو قسم سہولت په هسپتالونو کې او په قبایلو کې بل قسم دی. نو مونږ اپیل کوو چې مونږ ته د پاکستانیانو په نظر باندې وګوري، هغه سہولتونه مونږ لا راګي چې کوم سہولتونه په پیښور کې دي.
او د جمرود یو تن مشر احمد شاکو کی خیل وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده، او باید د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
دواړه قسمه ملیریا شته وړه هم ده. ملیریا بره کده به ګور دي چې سپری وشي، کور په کور سپری وشي، او سره مچردانې تقسیم شي په خلکو باندې چې دا یې تدابیر دي د خلاصي. دویمه خبره ده چې د کم د ملیریا دوايي دي چې دا په کلو کې تقسیم کیږي، ګولې چې خلک یې خوري چې ملیریا راتلو ته سر ضرورت پاتې نشي. پرشان داسې چې ملیریا
او د خیبر ایجنسی او بل مشر ملک اشرف اپریدی وای چې روغتونونو لپاره روپی منظوریږي، خو بیا په خلکو نه خرچ کیږي.
او بالکل غټ غټ پندونه ورته رسی خو اسپیتال کې هیڅ پته نه لګیږي ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپیتال چک نه پاره نو هر قسم دوايي په ایمرجنسی کې موجود وي او چې لاشي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ هم نه وي او بیمارانو ته پکې تکلیف وي او نو دغه پاره پکار دی چې ایکسرے مشين دراشي نوې مشين دراشي ټیسټونو پاره د لیبټری صحیح شي او پاره د جدید مشين دراشي
د روختونو د حالت او د وبای ناروغیو د مخنیوي په حق له مشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه نو دوی وویل
فاټل سپیشلیستان خو نه راځي التا فیسیلټی نیوی دو پریکټسي بچو ته سہولیات نیوی لیټر وکړو ته پی ایس ای ته ډایرکټر ته یاره مال هغه سپیشلیستان راکې په سپیشل انسینټو باندې بس سہولتونه خدای چې مطلب اگر اس میڈیسن دے تیرا پورے تیرا بازار پورے کم سے زما اسپتال نے ڈنڈے کو تل پورے نہ غم مت مو تا فیسیلٹی دے میڈیسن فیسیلٹی کا پورا صحیح ورک ہوتا اس سے مو تا ریسورسز کم اگر مطلب تول ہسپتال تر سی کی پیشنٹ تر سی کی یار ملیریا کو مو مطلب دے کہ تو زین دی لک او مو پتا کہ بیڈ نیٹس ورکو ال ٹیسٹ نے کی گی دوائیں نہیں ورکو خاص کر کم کی ملیریا دے رہا ٹیسٹ نے دے رہا سی مو دے اپ مطابق ورکو ویلا دا
د خیبر جنس خلق وای چې باید په دې سیمه کې دی د صحت ستونزې ته پام وکړي شي او د روغتونونو د حالت ښه کولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنس
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سلیسر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شره دې چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جلال آباد خاروالۍ یا میونسپل کارپوریشن چارواکي وایي چې کال دغه ادارې په مدن کې 50% زیاتوالی راغلی دی دا چې دوی په پلان کې لري د 1415 لمریز کال په دوران کې به دا مدنۍ دغه کچه دوه برابره لوړه کړي لجلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد پر رپورټ راکوي
د جلال آباد خاروالۍ چارواکي وایي چې سکل د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په اوایدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی په دې اړه د جلال آباد خاروال امید الله افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمنګ د تیر کال اواید مجموعا 244 میلیونه افغانۍ و درې نوي کال 202 میلیونه و سکل موږ 500 میلیونه افغانۍ پیشبینی ورکړې ده په اوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې اواید زیات کړو په مدیریت سره کنټرول سره همدارنګ نوی منابع غوړو چې فواید کې زیات
د چې د 1415 مریض کال په اوګدو کې به د جلال آباد خاروالۍ کومي ارزښتناکې پروژې پیل او سرته ورسوي دا پښتنه امید الله افغان دارنګ ځوابوي
سکل چې مونږ غټي پروژې په نظر کې نیولې دي فارمډې نه دوهم پل جوړ شوی دا دوهم سړک تر انګورباغه پورې دا به مونږ په پلان کې لرو چې په اساسي شکل ورغو په خار منځ کې 15 کیلومتر سړکونو قریزي ده قرارداد نهایي شوه هم د مرکز ته بودیجې ته منتظر ده چې بودیجې منظور شي زموږ شپږ کیلومتر کانکریټي سړکونه دي د ډورونټې نه تر د سړکې پورې غواړو دغه سړک ډبل کړو تر څو خار تر نه نوتې ټولې لارې ډبل لارې شي
که یو لور ته د جلال آباد خاروال امید الله افغان د انګورباغ د دویم سرک د پخیدو خبره کوي نو بل لور ته د دغه سرک او د بیسودو پل د دویم سرک په حدوداتو کې پخې ودانۍ مارکیټونه او دوکانونه په غیر قانوني ډول جوړ شوی دي دا چې د جلال آباد خاروالۍ به په دې وتوانیږي چې قبضه شوی سرک د ترافیکو پر مخ خلاص کړي په دې اړه امید الله افغان وایي
دولتي پلان په تطبیق کې چار څه موانع مخې ته راځي هغه باید دوران شي که شخصي ځمکې استملاک شي او دې خواته موږ پلان لرو دغه جاده باندې چې دا جاده فیصدو پل سره شخصي ځمکې کوي نو دولت یې باید استملاک شي او دا منم سرغړونې ډېرې زیاتې په 1415 کلو کې شوي دي موږ لګې مرحله په مرحله باندې دې ته د حل لارې پیدا کړو
د انګورباغ دویم سرک چې د اډې د فارم دویم پل سره به وصلېږي د تیرو اتو کلونو راهیسې خلکو حدودات په یوه او بله پلمه نیولي چې له امله یې د دغه سرک پروژه نه ده تکمیل شوې. خو د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان وایي چې د 1315 لمریز کال د لومړیتوبونو څخه د انګورباغ دویم سرک د اډې د پارم له پل سره وصل کول هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د فرخندی اسدنه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د قدرتی افتونو د نظم اداره وایي د روانو بارانونو له وجې تر اوسه 80 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. ان ډی ایم ای وایي په فاټا کې 9، بلوچستان کې 19، کشمیر کې 12، خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پارلماني کمیټې غونډه نن د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي. د پارلمان ګډه غونډه به نن مازیګر 5 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به 2 بلونه د منظورۍ لپاره وړاندې کولې شي. د افغانستان د بدخشان مرستیال والی وای ګل محمد بیدار وای د یمګان او وردو جوړسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. محمد بیدار وای د غدوان ولسوالۍ تر اوسه د وسوالو طالبانو په ولکه کې دی او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سکوت وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما کیوبا ته د خپلې تاریخي دورې په پیل کې هوانه تر رسیدلې ده. په 13 کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته دا لومړی سفر دی. په کازاخستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نت اوتن په پرونیو انتخاباتو کې تر 2.8% زیاتې رای ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوه نورو ګوندونو چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 1% رای وړې دي. د روس په جنوب کې پلټون کې وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکي الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شوو غږونو حالت تسلی بخش ښودل شوی. دغه الوتکه د تیر خالي په ورځ د روس په جنوبي ښار روستوف اونډان کې پرېوتې وه او د یورپي یونین او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عمل کېدو سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې کښتۍ له ترکیې یونان ته رسېدلې دي.
لړن خبرونه مو د فرخندې صد نو اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پانه خپل ادریه کې وای د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک په تک باندې کایو په لو مخالفه ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو د لړکی ریلې هم مستلې دي. نو بل په لو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف په تک باندې سخت خپګان ښکار کړي دي او د لړکی لخپل تحفظات وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړي. د ادریه په وینا چې لدې صورتحال داسې ښکاری چې د نوموړي د تک وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته کړي. خو موږ له دې لړکی قانون ته قتل پکار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا سلیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وای د دې سربېره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی. په کومه چې په پاکستان کې یو نوې باس شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوي وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداري کې په کرکټ باندې لیک کړی دی او وای د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندستان نه ماتي وخوړه. د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتي لا هر نامه ورکړې شي خو حقیقت دا دی چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخلې تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبيني ټوله په خاورو کې کړې شوې. د کومې وروسته چې هیڅ بل چاره په نظر ناراضي سیوا د دین چې د کامی کرکټ لوبډلې بیا د سر جاج واغستې شي. ادارې وړاندې کې په تیر وختونو کې اکثره داسې شوی دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوی او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغه ته موقع نه دی ورکړې شوی. نو ځکه د پاکستان کرکټ ورس پورس مخ په خکته روان دي. دریا اخري کې وایي چې یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوړه جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی. نو بل په لوبغاړو لبه هم په خپل د ذمہواري احساس کول وی او په موجوده صورتحال کې ورلا د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي. پای چیرته ان کې پاتې میچونو کې لوب ډل خپل خکر کردګي وخایي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډیر اغیزمن شوي او د غنمو فصل د نورو کلونو پرتله ښه نه دی شوی. بلخوا د هندوستان یوې وپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د شوې مرکې پر بنسټ یوه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی کې کارپوهان وای په پاکستان کې په غیر معمولی توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنسی د ځینې کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو خانونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کړه شوې دي. خبر ایجنسی کې کروندګر وای چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوې وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه خو دا بې سوده وه. خبر ایجنسی د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قول لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبي بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول له 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنسی لیکي د پاکستان په دریو کې یو برخه فصل په بارانونو وو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو، شړشمو، جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانی کوي. خبر ایجنسی لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشت کې کوي او په مارچ میاشت کې ریبي. خدا ور په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر و پانه لیکي چې د رواني میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې لوجې د څلور اړخیزي همکاري ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دي هغه تګلار هم خطر سره مخامخ شو چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړی و. دی وایر و پانه په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړي. نو مبړي د یوې پښتنې په جواب کې ویل چې ځینی خونو را برسره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یو پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره لادریو هوادونو سره د همکاري ګروپ جوړ کړي او یو نقشلار یې جوړ کړی ده. نو موړی وای هغه نقشلار ډیر سرګند ده چې له خبرو ترونه انکار په صورت کې سکول پکار دي. حکمت کرزی وای د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او بارنو چارو سکتر اعزاز چودھری سره په دې رسټو کې ملاقات کړي او هیله مند ده پروسه به پرمخ لاړ شي. د ویپانی د دې پښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر مولا اختر منصور او مولا رسول له خبرو نه انکار کړي. حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په مولا اختر منصور ده ځکه چې یو ځل له دوی سره خبري پیل شي نو بیا نور ډلو سره خبري کولی شو. نو موږ ډیر زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالی شورا سره خبري پیل کړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په کازاخستان کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېری رای ګټلې دي. دوه نور حکومت پلوه ګوندونو هم د دې هیواد یو سلو کسیزه پارلمان ته لار پیدا کړې. د ازادۍ رادیو خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او یو کس هم څو واره رای ورکړې دي. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه تیا رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې واوي او په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلې دی او کس له خوا د څو واره رای ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د زورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وي. د ازادي راډیو خبر اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وي د هیواد په یو شمیر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رای کارولی دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د یو سلو و کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. په نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړي دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانې دوه مخکې هم ډېر پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. دریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځایناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په 97 ښودلی و. په پلازمېنه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکیه بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله سرګندوي چې پراتلونکو دوو درو ورځو کې بعد ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د دوشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې لا هم د دوو ډلو با صلاحیته استاذ ترمنس په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د چارو پوهان پر دې باور دي چې کده حزب اسلامي څو ټوټو شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمی شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده، کوم یو بهانه جوړي له دواړو خوانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم ان شاء الله په 2-3 ورځو سره راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سولې د افغانستان د دولت او شورای عالی سولې او د اسلامي ګوند سره ان شاء الله راځي.
تیرونه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز با صلاحیت پلاوی کابل ته راغی او له پنځشنبه راهیسې د سولې عالی شورا لغړیو سره د سولې په خبر او بوخده. د سولې عالی شورا وایي چې د دې پلاوی لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات شو زیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضر دوه هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د دینیشن رسپانی ولیکنه وای په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو د بریالیتوب اداوي کوي. په هم په قبایلی سیمو همداراز په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې لا هم دوام لري. د دې لیکنې مهمې برخې د منور شان اورو.
دی نیشن ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستانی پوز د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې په ضرب عزب عملیاتو د تسلۍ سرګندونه وشوا، خو یو ورځ پس په پیښور کې په بس کې بمی چاودنی ولس کسان بوجل او یو شمیر یې جوړ کړل. دا په داسې حال کې ده چې پوز وایي ترهګرو ته د پانسیان ورکولو لړۍ هم روانه ده. ورسپانه لیکي چې د هدفي وجنو د خلکو د تختونو او نور وړو ترهګرو بریدونو نه علاوه هم په روان کال کې یو شمیر لوی ترهګری پیښې رامنځته شوي چې پکې د کارخانو مارکیټ، باچا خان پوهنتون او شبقدر کچرو بریدونه د یادونې وړ دي. دا راز په افغانستان کې هم د پاکستان پولي تنیز دې سیمو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي او په نتیجه کې یې زیاتره پښتانه دا سوال راپورته کوي چې یوازې د دوی په سیمو کې ترهګری ولې روانه ده، آیا دا د پښتنو خلاف د کوم سازش برخه ده او کسنګه؟ ورسپانه لیکي چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې د رینجر ځواکونو پر ځای کولو فیصله کړې ده. دا فیصله یوې خواته په پولیس د عدم اعتماد سرګندونه کوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډېر قرباني ورکړې دي، او بلې خواته ضرب عزب عملیات هم د پښتنې لاندې راولي چې ګنې د قبایلي سیمو نه یې بدامنۍ خیبر پښتونخوا ته خوره کړه. هلته د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوي په لکونو قبایلي خلک هم د مایوسۍ ښکار دي او دا نظر لري چې حکومت دوی له پامه غورځولي دي. د خبرې د پښتنو په فکر کې په عمومي توګه ډېر بدلون راوستی دی. د ورسپانې په وینا پاکستان کې به بدامنۍ هله ختمیږي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو شان تګلاره جوړ شي، یعنی په پاکستان کې وسلوالو ته بد ویل او په افغانستان کې وسلوالو ته ښه ویل هغه ستونزه ده چې لوجې یې د بدامنۍ ختمون امکان نه لري. ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې منلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې شته، نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر لاسه کول جایز ومنل شي نو په پاکستان کې به طالبان څنګه واکمنۍ ته د رسیدلو نام نکړي شي.
د منور شاه رپورت مریدو اوسوریدونکو مشالونه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه زموږ همکار شاهین بنیرې جوړوي او په دغه خبرونه پسې بیا یو سندره هم تاسو ته ورو.
ستړمه شه اوریدونکو شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په ولی زخ پرونه مشالونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضي عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضي عطا الله خان په کال 1395 کې په خبر سره نږدې ارباب لنډه کلی کې د قاضي نصر الله خان په کور کې زیږیدل و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضي صاحب خپل لومړی زده کړې د کلی په مدرسه او بیا د پیښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغه وروسته د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو او د ولسی خدمتونو سره سره وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو دیو خان د لور سره واده وکړو. په پیښور کې یو څو کال وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یو غونډه کې ګډون وکړ او د خپل ولس د حقونو لپاره قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطا الله خان د مبارزې د وړومبي ورځو پاړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او سړنکار سهیل خان وای.
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خوده شو په 1 اپریل 1920 کې، نو د دې چې کوم لومبني اجلاس کیږي نو په هغه اجلاس کې د قاضي عطا الله صاحب نوم شته او د هغه تصویر هم شته چې هغه په دې لومبني اجلاس کې کوم ګر فوټو وستري هغه کې قاضي عطا الله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګارې هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنې ورځې شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبه اجلاس په کال 1920 نه شروع شوی دی، نو دې د پیښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره، او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم چې د اپریل په میاشت کې په اوتمانزو کې په آزاد سکول کې کېده. د دو په کریډټ باندې دا خبره هم شامله ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو، نو په پیښور کې چې کوم سکولونه 15 هغه 15 سکولونو کې نه صرف د رولو په جوړېدو کې، بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کولو د خپل مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پیښور کې چې کوم سکولونو د اغي د استادانو تنخواه او د اغي نور ضرورت دا د دې په زمو دا به دوی پوره کول.
قاضی صاحب د بچا خان ډیر نږدې او باوري ملګری وو، د خپل مبارزې په لار کې د فرنګیانو ظلم زور ډیر پرون تندي وزغمه. بچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضی صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضی عطا الله خان د خدای خدمتگار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو، دغه تحریک په ودا او د دې پیغام پښتنو ته پر رسولو کې یو نه هیریدونکي کردار لوبولې دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په کال 1913 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل، قاضی عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. داغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبي تعلیمی پالیسی اعلان شو. د خپل اولس لپاره د قاضي صاحب د تعلیمی خدماتو پاړه یو ځل بیا د سړنکار سہیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیمې په دور کې چې کم دین او دوی چې کم کم کارنامې کړې دي، هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې ده نو د کال 1913 نه شروع شوی و، په 9 ستمبر کال 1901 سلویختم پورې دا دوه کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم اف انسټرکشن دوی چې دین دار صوبائی اسمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه، او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنٹ شو. هغه وخت کې سکولونه چونه دا ډیسټریکټ بورډ سکول، نو په هغه ټول سکولونو کې چې دین پښتو لازمي شو تر د 15 پورې یو داد به کارنامه کړو. دا د کال 1913 خبره ده. دویم نمبر خبره دې دا وه چې په دغه زمانه کې دوه قسمه سکولونه، یو ته به وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې ونو په هغه کې به انګریزي ژبه نه خېدل کېده، او په انګلو کې به انګریزي ژبه خېدل کېده. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره وچه تکړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو آرډر وویسته د هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولر هغه ټول انګلو ورنیکولر تا. نو دا ډیر لوی انقلابی قدم زکو چې دې لپاره یو ډیر لوی انفراستراکچر زکه پکارو چې دې لپاره خود انګریزي استادان هم پکارو. نو دې په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی، شاید هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو، نو د مسلم لیگ حکومت بادشاہ خان، قاضی عطا الله خان او د خدای خدمتگار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل. قاضی صاحب لومبه ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیلونو ته ولېږل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکړ او په څلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خود قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مجل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. دغه طبي وضعیت چې ډیره خراب شوه، نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملت پال مشر مختار یوسف زین اورو.
خو خدای خدمتگار تحریک کې قاضی سے فکر دا و چې پښتانه په یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره جدوجهد وکړي. په دې سلسله کې د قراردادي بنو منظورېدل په دې کې د قاضی صاحب ډېر ستر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کومه غونډه وکړه په سردریاب کې، په غونډه کې قاضی صاحب هم موجود و قاضی صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې و، په ډېرو سختو ستونزو کې و. بیا چې پاکستان جوړ شو نور پښتانه مشران یې سره قاضی صاحب جیل ته لاړ شو. په 1948 کې قاضی صاحب ډېر زیات قسم دی وربړول شو، او وجه دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو آزاد او خپلواک پښتونستان جوړولو، او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضي صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو، او په زهرو یو کسان ته دی په شهادت ورسېدو.
څلنکار سهیل خان دا خبره مني چې قاضي عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډېر زور زیاتې شوی وو، خدا نه مني چې ګنې هغه ته زهر ورکړل شوی وو. نوموړی زیاتوي
دته داسې یو بیماری ولګېده چې هغه بیماری دی بالکل په شپږ میاشتو کې ودوړاو. نو ما چې کله خپله پی ایچ ډی تحقیقي مقاله کوله، نو ما چې د خلکو نه تپوسونه کول، یا داسې سر ډېر هغه مشران د هغې نه، نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبره وکړه چې دی یو باغ ته تلو، او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روشو کولې وې خورې، خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوې وه، د دې چینجو منجو د دارو سپرې شوې وه. نو دی نه خبر و، لا علم و، او هغه الوچې چې دوی خورې نو هغې نه پس دوی ته ویدا بیماري ولګېده، او بالکل دی د کټ کو د هغې نه پس د دې وفات شو. نو دا غالبا کال 1915 کې د دې وفات شوی دی، اور قدرتی مرگ باندھے شوی دی چاوت جلی نو جی.
خبریال شورش کشمیری د قاضی صاحب د ژوند د اخری شیبو پاړه لیکلی دی چې قاضی صاحب ورته ویلی وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خپګان خبره دادا چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی، او بل دا چې هغه د خپل خلکو د حقونو لپاره کوم مبارزه پیل کړې وه هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوریدونکو هم دغه سره زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونې به د خدایي خدمتګار تحریک د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
سوچ کو مشتا سا سود سوچ ترجمانی پکار دا، او باچا خانی پکار دا. مستنو دا سی خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی. سوچ کو مشتا سا سود سوچ ترجمانی پکار دا، او باچا خانی پکار دا. باچا خانی پکار دا، باچا خانی، باچا خانی پکار دا، باچا خانی.
بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹ دے چوک نہ بھیلے ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دو مین دو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دزان جوڑ کے خدائی خدمت کر پک پل خاور دجون سا واخلے دشمن پمند کی سارولی دا غلامانو خدمت کر.